مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی دی، او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګانی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د ری څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو 13 ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغوندې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو او مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل ښایي د طالبانو تر 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې 1-2 میاشتې وخت واخلي. دوی ویل دروغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ دروغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له افشاد کېدو سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
ستولتنبرګ ویل د محسوسوي ډېرې متحدان غواړي چې که اړتیا ونه لټاکل شوی نیټې تر زیات وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیو، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورتګ د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټن په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لګ تر لګه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بی پولو ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس 13 ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکو کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی. تیر ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. د دوی په خبره د الطاف د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د یو لوړپوړي قومندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې راجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی دی. الطاف په 1998 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه خپل کار پیل کړی او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیه په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلی دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د رواني میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې له بیړۍ څخه شپږ ویشت کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې اهداف په نښه کړي دي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ین ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې د مشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي. په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا پیښې په تړاو پر حکومت د پې پرواهۍ تور پورې کړی. ناټو ویلي په افغانستان کې له ټاکلې مودې تر زیات وخت سرتیرو ساتلو ته تیاره ده. د ادبیاتو سګنی نوبیل انعام ګټونکي لیکواله وایي د پراخې روسیې د فرهنګ برخه ده. او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د جمهوریت لپاره په لاریون کې د وژل شوي ولسیار مور وای زوی د کور جوړولو ارمان لاره.
ما ورته وویل ما ته ودرېږي چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان د ګور د کور به جوړ کړي ستا کور به جوړ کړي.
په خبرونه کې سندرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی وضو ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې 90 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وویل په هغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي او د 43 کسانو تر اوسه درک نه دی لګیدلی. د زیاته کړه چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي خو د وژل شویو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیخه کې تر دې دمه د 90 پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوه. 15 کسان جوبل دي او 43 اوس هم بې درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوی انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیخې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم مولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅه کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅه روانه دي چې به درک کسان زر تر زره معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستي شوی. خو بل لخته په مینا پیخه کې د متاثر پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د غوي سره هیڅ قسم مرستي نه دي شوی. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچې په دغه پیخه کې مور مړ شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړې شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړې شوی.
موږ ته مخکې خبر نه ورکړې شوی کله چې د پن شو ناغې نه بعد موږ ته وینا وکړې شو. حالانکه د هغې څخه خپل کاډر ور سره و خو بیا هم موږ ته د هغې باره کې څه اطلاع رانه کړې شوه. زمونږ وفاقي وزیر صاحب نه موږ ورلو هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زما څه وس نه ورځي. دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او د هغې باره کې به څه وویلې شي که نه هلته څه شته نو اقدام د هغې په باره کې موږ څه ووایو. داسې څه کار یې څوک څه کار کوي د هغې باره کې سړی ووایي چې اوخر یې بد دی
د سعودي سرکاري خبري جنسي سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په 23مه نیټه په مینا کې را مخته شوې پیښه کې 500 او یو کم او یا کسان په حق رسیدلی وو او 900 او 30 کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د محمد عمران رپورٹ مواری د مشال رادیو خبریال رسره د ټلیفون په کرخه د ریاض مساخیل له اسلام آباد. ریاض، تاسو د محمد عمران په رپورٹ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ریځ واورید همدارز مو تاسو پکې دا هم واوریدل چې د مینا پټیل ماټیل پیخه کې د کورنۍ چې دي د اغیزمنو شوی او خلکو هغه مطمئن نه دي له حکومتي اقداماتو سره. تیر ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو هم د مینا پیخه په تړاو پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې ک سخت انتقاد ورباندې وک او بیا یې دغه غونډې نه بایکاټ یا پریکون وک. نو که دغه غونډې او دغه چې څه پیښ شو تیر ورځ په سینټ کې په دې اړه کله راته معلومات راکړي.
جی بالکل، دا چې کله پرون د سینټ د غونډې دوران د مینا پیښې په حواله سره د کم د مسلم لیگ نون وفاقي وزیران دي د هغې نه په دغه حواله سره تپوس شو نو هغې څه مطمئن جواب ورنه کړی شو. په دغه باندې اعتزاز احسن او دغه رنګ بیا نور چې کم د مخالف ډلې جماعتونو نو هغې احتجاج وکړو د دې ویناوه چې حکومت ورته د مینا پیښې په حواله سره صحیح معلومات هم نه ورکوي او اوسه پورې تقریبا 300 پورې کسان هغه مړه دي یا بے درک دي. د هغې کورنۍ چې کم دي نو هغه پریشان دي خو حکومت نه یوازې دا چې ناکامه شوی دی بلکې دا د حکومت بې حسی هم دا چې دغه خلکو ورسره هیڅ احساس نشته او بل دا چې د پیمرا په ذریعه باندې په مطبوعاتو باندې هم کتغن لګول شي بندیز لګول شي چې هغې د صحیح معلومات نه خپروي خو تر څو پورې د ده ویناوه چې مونږ دا معامله رابرسېره کړې نه او دا مونږ منطقي انجام ته نه رسولې تر هغه وخته پورې به مونږ غلې نه پاتې کیږو. دغه دوران اعتزاز احسن، عبدالغفور حیدري او نورو چې کوم د مخالفې ډلې ګوندونه دي نو هغې د سینټ نه واک آؤٹ کو هغه بهر وتل. بیا چیئرمین رضا ربانی هغه پرویز رشید او اقبال ظفر جګړه په دې پسې ورولېګل چې دی واپس پخلا کی او رائے ولی. دغه دوران بیا چې کله یو تپوس شو پوینټ آف آرډر ون په کې پرویز رشید څوک د اطلاعات وزینو هغه وی چې حکومت او حکومتي چارواکي او بیا خصوصا چې کم د مذهبي چارو حاکی وزیر دی هغه په سعودي عرب کې دی او هغه د هر حوالے سره چې کم معلومات کیږي نو هغه لګیا دراغونډي تر سو برج د اخیری تن پته نوی لګیدلی تر هغه به داخلك التګی ناس وی. دغه رنگ د دا هم وی چې اوسه پورې کم خلک ملشوی دی په دغه پیخه کې د هغه تصویرونه یا د هغه د ګوتو خاپونه هغه په ویب سټ باندې خبر کړی شوی دی ورسره ورسره چې سونه هم معلومات راځینو هغه موږ وخت په وخت په ویب سټ باندې یا په پانه باندې هغه خبرو. بیا د دا هم وی چې کم خلک التګی خښ شوی دی
دوی ویل چې د ګوتو نخې چې دی هغه په ویب سټ باندې خبري او چې کوم کسان خښ شوی دي دا غوي هم کورونې ته ویل کیږي چې
ویل کیږي
او پوره معلومات ورته ورکول کیږي.
دا سه یو فارم دی د کوي حجیان چې کله حج د بارزي چې کوم حل ته مل شو نو موږ دی باید ال ته خخ کلی شي نو دوی چې دا هم څه بده خبره نه ده ک ال ته کم خلک مل شوی او خخ شوی دي. جی
او تاسو په خپل خبرو کې د پاکستان د برېښنایی رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په حواله باندې هم خبره وکړه چې اعتزاز سن په دغه پیمرا په هغه بیان باندې هم انتقاد وکړ. که زموږ اوریدونکو ته لږ دا خبر ورتازه کړي په پیمرا څه ویلی وو د سعودي عرب په حواله څه ویلی وو څه بیان ورکړو.
دا چې کله دغه پیښه وشوا دغه الغاو تلغاو کې کم خلک پاکستانیان بې درک شو بیا کم مړو، نو دغه وخت کې به پاکستانی مطبوعاتو وخت په وخت مختلف قسمه بیان لکه په شروع کې داسې بیانونه راتلل چې 250 والا 300 پورې پاکستانیان چې کم دینو هغه مړه دي. بیا د هغې وروسته چې کله د سعودي عرب حکومت بیا د پاکستان سره رابطه وکړه او هغې پاکستان ته وویل چې تاسو دې باید داسې قسمه خبرونه نه خپروي، او کم خبر چې د سعودي عرب د حج د وزارت لخوا جاری کیږي باید چې یوازې هغه د خپور کړي شو په خپله مطبوعاتو باندې دې داسې یو قانون دې عملي کړي چې هغه دې داسې قسمه آزاد بیانونه نه خپري. د هغې وروسته بیا پیمرا چې کمدنو ټولو ټي وي چینلو ته او ټولو رسنو ته دا خبره ورسوله چې تاسو باید کم چې اتنټیک یا کم منطقي یو خبر مخې ته راځي نو صرف هغه خپروي، او د خپلې اندې به تاسو چې کمدنو شمیره یا د مړو یا د جوبلو هغه به نه ورکوي. دغه لړ کې چې بیا کم د سعودي عرب د طرفه کم اعداد شمار راځي کم شمیر راځي نو په هغه کې او چې کم آزاد سرچینې کم بیانونه ورکي په هغه کې د زرګونو کسانو فرق راځي.
صحیح ده، ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته د بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتربرګ وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به یې ورسره وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو مخکنی پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا خودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وزندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتن لاته د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو، او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاج پیلوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خصوصاً میړه د شمالی وزیرستان د امن دپاره لګولیدو تمیرونه د بحال شي اول ته چې د میر وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دغه دو چې میشته اسکول بحال وي میشته جماعت بحال وي میشته اسپتال بحال وي کچېرې میشته د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر انشاءالله د پېښور پریس کلب مکتب ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مکتب میشته د خبر نه ولې انشاءالله پر نیمه واستا کا میر مارګر سی کا ګډر کی میشته یوري.
سیاسی یوتا فزیرستان مشر شفقت داوڑ وای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
ځکه چې د میش کې نقصانات شوي ای عضلا او تحمیر نو دو حکومت نه میشته پر زور مطالبه کی چې میش ته د میش سرګرمیا بالکل ختم شوي دي. میش ویړ کی تباه شول برباد شول نو میشته په تعلیمي میدان شه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسټي شه او بار کالج شه چې د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و د میرانشاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف بدل شي او چې کیم مس مرشوي دي دا جوړ بدل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان نو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصه کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د سواتی وینجلی مور پلار تور پوری کوي چې یو کال مخکې 15 کلن لور تختول شوی و چې دوی په اړه په تانه کې رپورت هم درج کړی و خو د دوی لور لا هم کورته نه ورول شوی. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي او هڅه کوي چې ننجلی پته ولګوي. د ښځو حقونو لپاره کارکونکي وایي دا یوه پېښه نه ده بلکې ډېرې نجونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې اکبر ګل نومیتن ټبر تورونه لګوي چې د دوی شپاړس کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی ولې یو کال اوشو چې دی خپل لور نه ده لیدلې او نه حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زه هم چې زما حکومت ته زه لکه دا خواست کوم ده سوال ورته کوم چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کړې راوالدې کې راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي. زما دا قمشره لور وه کمرې نه هم دي ماته وخی کټوندې نه هم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی ولور ورته نه د ملاو شوی.
اې څه سر نه غورده یو څه تازه بل څه تم ډی جی دفتر ته تلم ډی جی چې ټیپ کړي ما چې ټیپ کړي را د پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکته ورسی نه او د پړ پټک نه کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت هم کوم میډیا والا ته هم کوم پوه ته هم کوم صدا نه راځه د فارې وکړه کار
د به تر کشوی زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې د دغه کیس دوی معلومات کړي دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو کې پنځه کسان کړي وځل پنځه کسانو کې څلور کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ پدې شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټت راکې سي دي هغه باجوړ راځي او دا کار تیر راځي دا کار ستې پړچنه اوس دین کې دی دال تراله پریس کانفرنس وکړ بیا به واپس لاړې دا غریب وایي چې ما ته کوم الډي مور ادرس ورک سنې ولي ول هغه دلته اوس په ضمانت مال دي دا وایي چې هغه ما ته دوباره دا گرفتار کړي نو دوباره خو نه گرفتار دي کې یو راځي
پسوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکو د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د سوات یو شمیر داسې جنکۍ په بیلابیلو بهانو د کورو څخه وویستی شي چې وروسته د هغوی ژوند ډېر زیات په مشکل کې وي.
ډېر زیات په مشکلاتو سره د هغوی ژوند تیریږي او ډېر په بد حال باندې د هغوی ژوند شي. ځینې خو پکې چې دی نو زه وایم چې بیراها هم شي بیلاری شي او په چې دی نو غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي نو زوین چې ډېر مشکل باندې تیریږي او مونږ ته چې کوم رپورټ کېږي زیاتره خو په دارالامان کې ناستې دي عام ژوند نه چې دی نو ډېر بد حال هغوهلته کې تېری.
تبسم عدنان زیاتوي چې په سیمه کې د غربت او ناپوهۍ له وجې هر کال یو شمېر د سواد جنکۍ د داسې مشکلاتو ښکار کېږي چې دې مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مور د ډیور رادیو خبرتیا واوریده د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوس هم ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د غزالی جاوید په غږ دا سندره
سرا سر غم نہ دے عشق تاوانو نہ دے سرا سر غم نہ دے
دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه نیمه او په کابل کې 9 بجې شوې. نو د دې مهال د خبرونو لنډیز د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي او د درې څلوېښتو ورکه شویو کسانو پته لګولو هڅې روانې دي. خو تېره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو لکبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو 93% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دوی تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې د خپل کار جاري ساتلو په اړه ارزونه کوي. د اکتوبر په دریمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان په هغه مهال وژلی چې د لشکر طیبه ډلې د یو وسلوال د موندلو هڅه کوله. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلې دي، خو روسیې دا دعوه رد کړې ده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلې او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خو بل طرف تا ک وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خو د دې مسلې د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي، ځکه چې پخپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پریښودې شي. که داسې ونه کړې شي نو ټوله ټولنه به د انتشار او اړی ګړې په تیارو کې ډوبه شي او بیا به څوک خپل او پردی نه پېژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوو اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شول چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي، دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزا مواری په سر نه داغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سر په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا غسل د قبلول وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلی خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 420 اربو روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې یې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځ او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورت خپور کړی دی. په هغې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خاص سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی، ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د د پوینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي، نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیشه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیرې میاشتې پر 13 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمبارۍ لړۍ پیل کړه. د نهه یا سه شنبې له ورځې راهیسې روسیې د کاسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه وایي د روسیې د اقدامات کوي خواته د روسیې ځواکمنتیا ښکار کوي. نوبل لوري ته په نړیوالو رسنیو کې د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو 2 ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د نورو جنگی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگی وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د یویشتمې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بلاروسي خبريال او لیکوال سفتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړي په 1947 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سفتلانا الکسیویچ پلار بلاروسي او مور یې اوکراینی وه او دا په بلاروس کې لویه شوې وه. نوموړي د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویل دا د لوی روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین وسنۍ روسیې نه. الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنې جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدلې او په روسی ژبه لیکنه کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنه کړې چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلي دي چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول عصر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان څو ساعت وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې د ته مبارکي وویل. د نوبل سګنې جایزې سره 8 ملیون سویډنی کرون چې څه کم 1 ملیون ډالر کېږي ملګری دي.
احمد تکل رپورٹ ما اوریده او راځي چې اوس هم د ناشناس په غږ دغه نظم واورو یا غزل.
دستنم راغی قسمو شویش خواهد با مالنگی آقد پرمخ دستنم راغی قسمو شویش خواهد با مالنگی دایلی قاش بخلگی نمرا رجالش خواهد با نالنگی دایلی قاش بخلگی نمرا
مشال راډیو دا د محل تاسیس مغاق په منځنۍ سپاش پک سوی وشت کیلو هرتز اورید ناشناس په غږمو د حمید بابا کلام اورید. تھامس رائټرز فاونډیشن په خپلې و سروې کې وایي په خبر کې شاوخوا هر ورځ د خځې او نجونو د سړیو لخوا ویرول کیږي او ځورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د هغو خځو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا خو کار کوي او یا هم په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تھامس رائټر فاونډیشن په یو تازه سروې کې راغلي دي چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغه سروې له مخه په پیښور کې چې زیات آبادی پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیری سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلي دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او مانی خیزو نظرونو ښکار کیږي. رائټر خبرې ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلي دي چې په بس ټاپونو د ګڼې ګڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیری پر کیږي. مقدس عزیز یاتوی چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پیښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبي کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم، خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا در سره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
له مجید بابر هم د مقالې مهمې برخې اورېدې. د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 زیږیز کاله به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 5 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد تر نور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی، موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیلا حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
رابی اکرم خان رپورٹ مورید. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ول سیار چې د 1933 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 د جمهوریت بحالې تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه، د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی او بیا د اکتوبر پر 14 نیټه مړ شو. خدای نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې څنګه خبره شو چې زوی یې ژوبل شوی دی.
زه په کور کې ناست یم، دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا دوم جمعه ته درېیم جمعه ته د چټي سکول رنجدې د انجن په سکول کې سبق وای هغه رنجدې د سر مخې راستلې در وای خور زورته وای الته چو انجن په سکول کې داسې ژغېدلې ول سیار ول سیار ول سیار وشتلې دې ول سیار وشتلې زه چې بونې جدي سولم دې برسته ولاړې دې په پټه خلاص زه تران ول سیار څنګه وشتلې وای ول شتلې وای په دغه ځای کې وشتلې دې دی وای وای په دغه ځای کې وشتلې تر دغه ځای ګولې وتلې اوس نو زه خو ډېر پریشان اوس اوس په کور کې څوک نشته په دا جلوس په دانن سهار کې دا هر یو رمضان نامې یو ځوان دی امر دی هغه راوړې د کلي له په کلي کې ګرد خل برغلې دي ډېر بد مرګي و دغه نو زدا د دبلشار پر هم بلاړې جنازې لر ګرد بلاړ نو بلاړ بلاړ ورسې ګرد تیر کتر ما زیګر پور دا څنګه کې ساز د څنګه دا ورس ته ستیر په پریشانې کې تیر سو اوس مې څوک ناراضه د چاس پښتنو ګرد کلي نارینې تل دې په درې کې دي شې دې څوک ناراضه شوی خو نه ده خبر مې خبر وې ما شام بغرال ګول هغه ورته اغرال هغه چرالې وان څه کوي څه کیسه ده څنګه کوي دا خدای څه رمضان مرد و مول سیار خو یې زغت سوي دي وای و مول سیار هم څه سوي دي ما ته څه یا قلب نه وای
تاسو بیا تر هغه ورسته یو ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاس او خپل زوی اول سیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید خو دلته تاسو یو خبره کوي چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاس نو اول سیار لږ ښه سوی و او له تاسو سره څه خبرې وکړې
زه چې ولرم پلاری نو ولاړې کلته کورت بلار ولزه بیا سبا د خپل رازم خو زه بیرته ابراهیم از ما ورو راوستل وای زما څه خبرې په یاد راځي وایم چی خبر دی وای چې موږ د ماجت موږ خو ماجت کسر ټول څو پروګرام جوړ کړی داسې وو زما د مې ورځم د لمنځ نه ووسی نو موږ سره راټول شو دا د سپلو نه ملاند کړل چې دا دغه وسو ان سبې سو غاز راوس نه دی دا او چاف چا ترکو موږ دا کارونه سره کو سره ووتو پر موږ شلیک موږ بیا موږ خو بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بده لور ماجت ور ناس صحیح ماشاله وکنه نو په دې خلک سره میدان پر محمد خان ته پک نیولې د راپورت سم محمد خان ته ودرې دي هغه ګولې په دې کې مشته ا نو خلک ول ما خلک ته ویل مال زغلی تاس لارز ما کاری راوکی ما کاری راوکی تاس دی خپل ځانونه بچوک ول داسې سلار روچ سر پیدا سول ز پروتو ول ز داسې پر د ناس په لاس نیولې دي وینې مې د د په استلای ول د ناس سم دی وین په ورتلې ول ما لاس پر نیولې یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول وې دې تروختم یو دکاندار ناشته یو مجلسی ور سره ناشته زه غزار سولم زه چې غزار سولم و دوی ته مې ویل چې مال ټکی برک ترې ول دکاندار و بل ته ویل ول دغه دی ول واسه باسه د سپي زه کندنه دی د سپي و بغړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کړ
پښتانه واغه
وو پښتانه ویل ول باسه باسه د سپي زه کندنه دی و بغړ ول زین در لاس ونیستم سړک نو سپاسه وي خلک سر تل ور تل د سړک تکړه ولزنه بیا نه خبر سوی به وشه سویم بیا ورچا چې به ولې مسپتال چې یو تاسو ګرونی کړی په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو رد دی دای ماته دا راشکار کوي چې خور موږ د پښتنو د پاره دا چې موږ نه کوو
او هغه پښتانه سره ته وای
خو دا هم پښتنو دی ولې ماته داس خبر وکړ
داس یو خبر ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یات
یو څه دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ولخور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کورم نه کړی دا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کر وسیر
خپل کورم نست
خپل کورم نست هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کورم جوړ کې ستا کورم جوړ کې
په 1933 کال کې د جنرال ضیاء الحق واکمنۍ پر مهال د جمهوریت بحالۍ تحریک د برخې په سلسله کې د احتجاج پر مهال ولسیار چې په ډزو کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې جوړ شو او بیا مړ شو د هغه د مور سره مد خدای نور ناصر مرکا اوریده د سلام پښتونخوا په پا پای کې د غترانه اورو
کخازش لې می په قبر وی ولاړی کغلام روم راځي تو کې پیلاړی پلی توی د جمعه غړې چې کترې کترې مې پوز د توخ مونږ
محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ اتن کرم یا بکڑم دو